آن چیزی ده که مرتکب میشیم ما مبرا هستیم، مسئولیت وظیفه بی کس و مشخص است. و پیشنهاد ما به جناب دکتر صبی است که خب تشکر به عنوان آخرین پیشنهاد، اگر ما میخوایم مبارزه علیه فساد کنیم باید این وظیفه یا این واجبه را به شکل ملی و وجدانی خود بدانیم.
ډیر زیاته مننه له درنو منمنو مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. د راتلونکو خپرونه موضوع بیا هم په هوایي ډګرونو کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې فساد ته ځانګړې شوی او دغه موضوع به هم تعقیب کړو. ډیر مننه، ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو وار بیا هرکلی. د کابل پر وخت د ورځې 4:00 شوې. زه اکرام الله اکرام او په یو بل نیم ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د عبد الله په تخنیکی همکاري پر مخ وړل کیږي. د یو ساعت خبرونه چې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او رکو شو عزیزانو دوه ونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. بیلابل کورنی او نړیوال مسایل پکې راټول شوې دي. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 میوند قول اردو قومندان په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرجوب لیدیا وختو خبره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته رسیدلی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د احتمالي ځای په ځای کېدو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215 میوند قول اردو قومندان په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال ولی محمد احمد زید هلمند نظامي شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د میوند و په نوم ځمکنیو هوایي عملیاتو کې چې له څه باندې درې اونۍ رئیس پیل شوي تر اوسه د څو مهمو قومندانانو په ګډون 163 وسلوال طالبان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز په دغو عملیاتو کې چې د مارجې چانجیر او لښکرګاه شاوخوا سیمو کې شوي ډېرې سیمې له طالبانو پاکې شوي او د هغوی په لسګونو موټر او یو شمېر وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د کندز چارواکي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پیل شوي تر اوسه د یو شمېر قومندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه همدارنګه د دې ولسوالۍ په قتل عام سیمه کې د طالبانو په پټنځایونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. نوموړي دغه راز وویل چې یو شمیر ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو د جسدونو د انتقال لپاره سیمې ته ورغلي وو چې په تیر وطن سره پنهښه شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې د عملیاتو په مهال 14 افغان ځواکونو 14 غړي وژلي او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې ګڼ شمیر ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له سختو ګواښونو سره مخ دي.
هر روز از روز پیشش بیشتر
په غزنی کې د سنید وسلوالو طالبانو له زیاتو فشارونو سره مخ دی او دا فشارونه د هر ورځې په تیری دو پراخیږي. وسلوال طالبان غواړي له رسنیو مالیه واخلي او د تروریستي اهدافو لپاره یې وکاروي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې حکومت د وسلوالو ډلو د دې کار مخه نشي نیولی خپل مالیه دې لرې کړي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د هم د سیمه اونړي څو خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د وخت د ټینګولو لپاره د هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا نن یکشنبه همدارز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولی عهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړ شوې کمیټې له لوري توقیف شوي دي. د فساد په تور د توقیف شوو کسانو نمونه څرګند کړای شوي نه دي. د سعودي عربستان یو اتیا کلن پاچا د کورني امنیت او اقتصاد لپاره نوي وزیران ټاکلي دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن ایاف د شهزاده متب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسېد. د ترامپ د سپرلی الوتکه چې له هوایي څخه روانه وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای وکوت چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لری ختیز 15 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. غپرون له هوایي څخه د جاپان پر لوري وخوځید. په ورسته یو میاشت کې شمالي کوریا په څو ځلې قارويشتون کې توغندي آزمویلې او اټومي آزموینې هم کړي چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداري ورکړل چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. ټاکل شوی چې ترامپ د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. او د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس تیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د سوراساتو ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشرۍ له دفتره د شنبه په ورځ په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشنکو له تیلرسن سره په ټلیفوني تماس کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونسک او لوهانسک د ملګرو ملتونو د سوراساتونکو ځواکونو د ځای په ځای کېدو د ماموریت لپاره د نورو اقداماتو په همغږي کولو بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د اوکراین ختیځ ته سوله ساتي ځواکونه واستول شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا او نور راپورونه زموږ په ویب سټ وګورئ او ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا مسولین وایي پرتو خندونو ته پکاتو مخ پر وړاندې تک ستونزمن دی.
تا یک اجماع ملی در پیش برد این پروسه نباشه قطعا این پروسه آنقدر سنگین است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره غږیدل یو.
زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوی غړي چې کم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپل وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان د دې هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپلو دندو لري کړي دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورني مطالب هم لرو. هله در سره پاتې شي. یو ور بیا هرکلی. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې پر وړاندې ډیرو خندونو ته پکاتو وایي. دا شورا په یوازې ځان د دغه پروسې د کامیابۍ پر وړاندې خورا کمزورې ده. د دغه شورا رهبری پلاوی چې د یک شنبه په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو پر وړاندې باید ملي اجماع رامنځته او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. له دې سره د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس که هم له طالبانو سره د سولې لپاره نوې هڅې هیله بخونکې بولي، خو وای د داعش او ځینو بهرنیو کړیو افراطیت ګواښون کېده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د یو بې طرف ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازېتوب سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلي وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړې چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلي خلیلي د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
صلح یک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وایي دا سوله چې زموږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي. آیا د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده، او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوې دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. د سولې عالی شورا د خپلې نوې ستراتیژي پر رڼا کې عملی لارې چارې داسې وخت پیل کړي چې د شنونکو په باور د تیرو اوو کلونو رئیس د شورا له قوي دریزه د سولې خبرو ته کار نه دی کړی. خو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې د شورا د موجوده تشکیل په وینا عملي او کاري بڼه لري، دا شورا باید د سولې ترویج، ملي اجماع، له مخالفینو سره د اړیکو جوړولو، د دهلیز پرانستلو، تفاهم او خبرو اترو ته د رسیدو په خاطر د عادلانه لارو چارو لټولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولېداري شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې یې د هر ولایت لپاره بیلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالي شورا له تېرو اوو کلونو رئیس کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې یې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړي دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک دې غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چیلنج سره مخامخ یو، هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنگیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داس سال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالی شورا په نمای شکارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال اتو رحمان سلیم جوړ شوی غونډه ته وویل د دغه فضا او مناسب بستر د رامنځته کېدو لپاره د سولې عالی شورا 15 کمیټې جوړ کړي چې د ټولنې ټول قشرونه پکې شامل دي.
زمون غاګله ازادي راډیو واوري په همدی موضوع کې پاتې کیږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که د سولې لپاره یو لیدلوری او دریز موجود او رامنځته شي، د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د سیمې هیوادونه هم مجبوریږي چې په خپل دریز بیا فکر وکړي. لډلی حجی سید داود ازادي راډیو ته ویل دا وخت د افغان دولت دننه په دې اړه د یو قوي دریز او ملي اجماع رامنځته کول یو مهمه اړتیا ده. یوسف خان زدران د سولې د روانو هڅو او د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ښاغلي داود نظر پختله دی وای
د ټولو ته مخه مهمه خبره دا ده چې اول د سولې عالی شورا لکه څنګه چې زمونږ ګران اوریدونکو خبر دی تقریبا د اووم کال چې دوی فعالیت کوي او متاسفانه چې د سه ملموس نتیجې لا تر اوسه نه دا ورکړې. زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپله وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی او څنګه د دې مشکل د حلولو لپاره باید اقدام وشي. په دویم کام کې زما د نظره اساسي خبره دا ده چې د سولې عالي شورا باید یو واحده یا یو کړنلاره ولري. دغه کړنلاره دولت سره هم شریکه کی، ولس سره هم شریکه کی او په ولس کې رسنۍ امراضي، مدني ټولنې امراضي، تقریبا هغه مونږ چې اکثریت خاموش وایو داوی نظریات دیم پکې واخلی.
بله عجیب سید داود، دوی د امدی موضوع تاسو اشاره کړی ونی ستراتیژي جوړ کړی شو، خو دوه میاشتې وړاندې د ستراتیژي تصویب شو، خو لا اومده ټکی له خلکو سره نه دی شریک شوی او تاسو نقصانات او هغه مستیادونه وکړه چې مشکل پڅ کړي. دا هم دوی وایي چې د تیرې شورا پښتنه نه باید دوی څخه وشي. فکر نه کوي دلته باید دا موجوده غړي د ټولو وکلو نو ځوابګوي وي چې مشکلات پڅ کو ولې د سولې پروسې ته نه رسیدلې او مشکلات لاڅ دي.
حداقل په دې خو باید دوی پوه شي یا ورزونه خو باید دوی وکړي چې په هغه وخت کې ولې دې کار نتیجه نه ده ورکړي او دا هغه منفي کړنو نه چې شوي دي دوی باید یو ښه درس رامنځته کړي او درس واخلي. نو کله چې دوی د هغه ارزونې په رڼا کې کړنلاره جوړوي او دغه کړنلاره د ټولو نه د مخه رسنۍ سره، مدني ټولنو سره، ولس سره د دوی خلکو نظریات والی وستاسو پوهیږئ چې د سولې عالی شورا یو څوی د حکومت مشرتابه د اجرایه برخې مشران بل څوی، د ولسمشر دفتر بل څوی، ولایات ته چې لاړ شي هلته والیان اوی بیل بیل نظرونه لري.
نو استاذ ټینګار پدې ده چې د دې طرف نه باید یو مناسب لیدلوری او یو لیدلوری موجود وي.
پرته د دې نه چې یو واحد لیدلوری او د دې لیدلوری شاته ولسی بیا په هغه صورت کې په دغه کړنلارې باندې یا په دغه واحد لیدلوری باندې مخالفین هم باور کوي، د سیمې هیوادونه هم باور کوي، نړیواله ټولنه هم شاته دري.
نو د سولې لپاره روانې هڅې چې د نوې ستراتیژۍ له مخې هم په اجماع باندې ټینګار شوی او دا چې پراخې هڅې وي، تاسو هیله بخونکي بولئ؟ یعنی
پرته د شکه په دې چې سوله په ملي کچه ضرورت لري، سوله د یو ولایت دپاره نه ده، سوله د یو تنظیم و یو قوم و یو سم دپاره نه ده، سوله د ټول افغانستان د ټول افغانانو دپاره ده. کله که چېرته د ټول افغانانو نظر اخیستل کېږي په طبیعي ډول سره دغه کړنلاره بیا کامیابېدو ته رسي.
ډېره زیاته مننه چې محترم ستاسو نظر و.
د سولې د عالی شورا د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره زموږ د همکار یوسف خان زدران مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان په کورنیو اوایدو کې د زیاتوالي لامل د دغه هیواد د مالی وزارت راتلونکي کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ته له ملي بودیجې نه د 15 میلیارد افغانیو د ورکړې اعلان وکړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 کال په پرتله د افغانستان په کورنیو اوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. دغه سرګندونې د مالی وزیر اکلیل حکیمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا OCB په ناسته کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي وای فساد لا هم د افغانستان لپاره د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواخت او دوامي د قانون حاکمیت او حکومتوالي نور هم کمزوري کولای شي. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس نورو چې همدا محل را سره په سټډیو کې ده.
د بهرنیو مرستو د همغږۍ او OCB په نهمه ناسته کې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ځان بسیاینې خي حکومتولۍ او د شته ننګونو په اړه خپل مفصل راپور د بهرنیو هیوادونو له استازو سره شریک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمي وایي افغانستان د ځان بسیاینې پر لور ګړندي او اغېزمن ګامونه اخلي چې خبیلګۍ د دغه هیواد په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی دی. د ښاغلي حکیمي په خبره دا مهال د افغان ځواکونو د لګښت لپاره له 1.5 میلیارد زیاتې افغانۍ له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو په وایدو کې د 50% زیاتوالي لامل به دغه فیصدی نور هم لوړ شي. د وی د روان مالی کال تر پای بزمون کورنی اواید د 2014 کال په پرتله 50% ډیر وی. مونږ په مالی وزارت کې لارقام او شمیرو سره ډیر دقیق یو. هر څوک چې په دې برخه کې شک لري مونږ آماده یو چې وضاحت ورکړو. په روان کال کې له ملي بودیجې د افغان امنیتی ځواکونو ونډه 1.5 میلیارد افغانۍ دي او په ونویوم لمریز کال کې به دغه ونډه 15 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د مالی وزیر په داسې حال کې له ملي بودیجې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره د زیاتې بودیجې د ورکړې خبره کوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډیری مالی لګښت امریکا او نور نړیوال ملاتړي ورکوي. د امریکا په ګډون نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د بروکسل، وارسا، لندن او په ځینو نورو مهمو ناستو کې ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کاله به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تر څنګ په افغان حکومت د ځان بسیاینې سپارښتنه هم کړې وه. د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی ریچارډ ریلی بیا له افغانستان سره د امریکا مرستې سپین چک نه دی او په مقابل کې دوی هم غوښتنې لري. نوموړي د OCB په ناسته کې ویل د فساد دوام د افغانستان د امنیت لپاره د ګواښ تر څنګ د طالبانو له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې د افغان حکومت پر ضد کوي.
That our assistance to Afghanistan is not a blank check.
د ویل افغانستان سره زموږ مرستې سپین چک نه دی، د غمرستې په شرطونو ولاړ دی. زموږ حکومت شفافیت، مؤثریت او حساب ورکونه غواړي. فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. فساد د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه شان د افغان حکومت مشروعیت او قوت کمزوری کولی شي او له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې طالبان د حکومت پر ضد لري. خغلی ریلی د امریکا د متحد ویلتون هغښمن بیا تازه کړ چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټینګښت مخکې د هیواد یو واسي پرینګ دی. لدی ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیر به وی دا ډیره مشکله وي چې افغان ځواکونه دی په لنډمحل کې له مالی پلوه پر ځان بسیا شي. د خغلی حقیر په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سربیره د نورو ګڼو ستونزو د هواري لپاره له مالی پلوه د افغانستان ځان بسیاینه مهمه مسله ده، خو دا سینبري خي چې نړیوال دی یاد هدف ته د سیدولو پر افغانستان سره رښتینی وي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وای حکومت د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنۍ ټلګرام او واتس اپ بند کړی دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې یادې ټولنیز رسنۍ بیرته فعال کړي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي چې شاوخوا شل ورځې وروسته به بیرته فعال شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای افغان حکومت د اساسي قانون او د رسنیو قانون خلاف ټلګرام او واتس اپ تړلی او په دې سره یې د بیان ازادي ته زیان رسولی. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولس باید د حکومت د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خلو پاتې نسی.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین،
هغه وایي د افغان حکومت ځینې رسمي ادارو د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنۍ محدودې کړې. ټلګرام او واتس اپ یې تړلی. کچېرې نن واتس اپ وتړل سي، سبا یو چاپي رسنۍ تړل کیږي، بل ورځ یو رادیو تړل کیږي، او په بیا به مو د یو تلویزیون د تړلو شاهدانو وسو. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایله رسنیو سره داسې مکتوب شریک کړ چې د مخابراتو وزارت د خدماتو او فریکونسیو د تنظیم د ادارې د مرستیال نقیب الله سیلاب لاسلیک پرې سوی وو او د میزان په درشمه انټرنیټي شبکو ته لګل سوی وو چې واتس اپ او ټلګرام بند کړي. دغه اداره وای په دې اړه دوی په 15 ولایتونو کې له 130 شو داسې خبریالانو سره مرکه کړي چې واتس اپ او ټلګرامونه یې تړل سوی دي. د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو شمیر کارکونکو هم په دې اړه لیکلي او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دغه اقدام انتقاد کړی. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او په هیڅ معنی د بیان ازادي نه محدودوي. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال ازادي رادیو ته وویل حکومت د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي او ساتنه ته اجمن ده.
واتس اپ او ټلګرام د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او دلته څوک خپل نظریات نه شریکوي. دا د بیان ازادۍ ته زیان ورسوي یا بیان ازادي زیانمنه کړي. واتس اپ او ټلګرام له خدماتو له ځنډولو سره د بیان ازادي نه زیانمنه کړي او د افغانستان حکومت د بیان ازادي د خلکو مدني حق بولي دي له سره ورنې ته کاملا ژوند دي. په هیڅ قیمت غواړي د بیان ازادي زیانمنه شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای یاد اپلیکیشنونه د یو تخنیکي ستونزې له امله تړل سوي او تر شلو ورځو پورې به بیرته فعال سي. خو دا چې دا بندیز بلند مهال وي که اوږد مهال وي د وخت په تیرېدلو سره به معلوم سي.
او راځي وورو چې په دې اړه د کابل یو شمیر خاریان سوای.
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر دا دی چې د حکومت ځنه پیغام چې دلیل چې شهید د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړی او اوس چې مونږ خبر شوې د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسنۍ قانون دا کار کړی.
اسد الله احمد کوبل نو سدین کوي دولت کوي چې واب سټ او بل دا استرام او رسنۍ یانه خلک استفاده کوي. د خر رسنۍ ده د خ سیستمونه دي د باد باندې کو بیرته باد د پروژه ورکو چې خلک ډیر استفاده ځنی وکړي شي.
زه صفی الله مجاهد د حکومت چې کوم اقدام کړی دی د واتس اپ او ټلګرام په اړه باندې نو دا د افغانانو یو دې ته ضرورت لري او مجبوریت دی دا باید حکومت بند نکړي.
په کندوز کې یو شمیر بزګران او کارګران د ملي والی حکومت له مشرانو څخه د دې ولایت د سپینزر فابریکې بیرته فعالېدو غوښتنه کوي او زیاتوي کچیرې دغه ستر شرکت بیرته ورغول شي په لسګونه زره وزګار ځوانانو ته به د کار بوختیا برابر شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر د پنبې کښت کم شوی دی. پخته یا پنبه چې په پخوا کلونو کې د کندز بزګرانو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کېده، په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په کچه یې کښت کم شوی دی. د دې ولایت یو شمېر بزګران بیا وایي چې د سپینزر شرکت د غیر فعالېدو له کبله اوس مهال په کندز کې بزګران د پنبې کرولو ته زړه نه ښه کوي او ډېر کم خلک پخته کوي، ځکه نه کورنۍ بازار لري او نه هم بهرنۍ. د نوموړي ولایت د ګلتپې ولسوالۍ یو تن بزګر اختر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دا سپینزر په امریکا کې غیر فعال سوی ده او موږ سیده نو پښتنه کرو، وخت ښه وه دا سپینزر ش هغه فعاله وه، کمپنۍ دلته موږ راوړل، دا شیان موږ نه اخیستل، پخته مخته یې اخیستله. نو اوس نو دا سپینزر په امریکا هم غیر فعاله ده، نو موږ نه کرو دا شیان.
خو د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې په دې ولایت کې له بزګرانو څخه پنبه د سپینزر شرکت رانیوله او بیا له پروسس وروسته یې بهرنیو هیوادونو لکه پخواني شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادروله. د کرنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بنابر عدم فعالیت فابریکې سپینزر بین رفتن هم تخمه های پروحاصل که سال های
له جګړو څخه مخکې په کندز کې د سپینزر شرکت فعال و. هغه وخت تر 20,000 ټنه پورې پخته په کال کې په دې ولایت کې لاسته راتله چې پخواني شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادرېدله. خو په خواشنۍ سره باید ووایم له هغه وخت نه چې د سپینزر شرکت غیر فعاله شوی، نو د پنبې کښت او کرل هم کم شوی. ښاغلي فقیري زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایت په ډېرو لږو سیمو کې پخته کرل کېږي، خو زیاتوي چې هڅې روانې دي تر څو بیرته دغه محصول ته په دغه ولایت کې د تیر په څېر وده ورکړي. بلخوا د کندز د سپینزر شرکت چارواکي بیوی چې دغه سترې فابریکې د کورنۍ جګړې پر مهال ډېر زیان لیدلی، خو تر اوسه پورې دولت د دغه فابریکې بیرته رغولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د سپینزر شرکت یو تن پخواني کارګر محمد ګل د دغه شرکت پخواني وضعیت او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د حدود 3000 نفر کارګر کار میکرد، 30000 دیقان پخته می اورد، بیشتر از 5 راشد.
په دې شرکت کې 3000 کارګرانو کار کاوه او له دې فابریکې څخه 6000 کسان یې اشه کېدل او ګټه یې هم خلکو ته او هم دولت ته رسیدله. همدارنګه په دې شرکت که صابون، غوړی، رخ، چنی لوخی او داسې نور توکي تولیدېدل او دا ټول د پنبې له برکت څخه وو. د معلوماتو له مخې د کندز سپینزر شرکت د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی وو او په دې شرکت کې 3000 کسانو کار کاوه. چنی لوخی، رخ، صابون، غوړی، کنجاړه او داسې نور توکي د دې فابریکې له تولیداتو څخه وو. خو د اویایمې لسیزې را په دې خوا یې فعالیت په ټپه درېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د سعودي حکومت همداراز یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات ترې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوو مهمو څوکیو لپاره نوي وزیران ټاکلي دي. د پاچا د فرمان له مخې چې العربیه دولتي تلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. شهزاده متعب مخکې له دې چې 22 کلن شهزاده محمد بن سلمان ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ د مقام لپاره له مخکښو کاندیدانو څخه و. متعب د پخوانی پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول درلود. همدارس په فرمان کې د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. یو اتیا کلن سعودي پاچا دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادګان او 2 پخواني وزیران هم د فساد پر ضد د هغې نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي چې مشري ولیعهد محمد کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته وویل چې میلیاردر ولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف هم په دې ډله کې شامل دي او اوس مهال تحقیقات ترې کیږي. د څارونکو په باور د سعودي د پاچا اقدامات ښایي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي. په یو تازه راپور کې د سعودي د مالیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وروستۍ پریکړې به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. سعودي ولیعهد ویلي چې غواړي د 2030 کال د تصور په نوم په دې هیواد کې د اصلاحاتو یو پلان عملي کړي. سعودي حکومت په دې وروستیو کې ښځو ته اجازه ورکړه چې موټر وچلوي او ورزشي سټډیومونو ته د لوبو د لیدو لپاره ولاړې شي. د نوی پلان لمخې په پام کې ده چې په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لري شي او همدارس د هیواد اقتصاد به د تیلو پر بنسټ لولار دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي.
په سعودي عربستان کې مو د وروستي او تحولاتو په اړه د احمد تکل راپور اورید. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 10.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.90 صفه اوریدل شي. وخت 10:30 شوي. دا نیم ساعت خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته سپورتي خبرونه لرو چې مرزي احمدزی جوړ کړي او کل ازادي رادیو سره پاتې شي. نو 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم لرو. تر بیا د الله پامان.
د 215 میوان قلور د قماندان جنرال ولی محمد احمد زی وای چې په هلمند کې د میوان وپنوز مکنوي او هوایی عملیاتو کې چې لسباندې درې اونۍ راهیسې پیل شوي، تر اوسه د څو مهمو قماندانانو په ګډون 133 وسلوال طالبان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کندز چارواکي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندز دیوالي ویا نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه د یو شمېر قمندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي. هغه همدارنګه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یو ملکي دی وګړي د وژل کېدو او شپږ نور ټپي کېدو خبره هم وکړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وای وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس تیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې چې 12 ورځې دوام کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
د سپورت ورځنی هنداره.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ د سلو ورځنۍ سیالۍ په 5 لوبه کې سپین غر په 102 منډو بوسته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په 6 سپین غر لوبډلې وګټله او لومړی د دوه وهنې پریکړه وکړه چې د سیالۍ په دواړو پاڼیو کې 411 منډې وکړې، خو بوس لوبډله ونه توانېده یاد هدف پوره کړي او د لوبې سپین غر ته وبایلله. د سپین غر لوبډلې توپ وهونکی بهیر د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو چې په لومړۍ پاڼۍ کې 111 او په دویمه کې 114 منډې وکړي. د افغانستان د رزمی سبک یا ام ام ای ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېدله. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان شپږ کسیزه لوبډله د آسیایي سیالۍ په شپږم پړاو کې ګډون کوي. د آسیایي سیالۍ شپږم پړاو په تاجکستان کې د روان میلادي کال د نومبر په 5 پیلېږي چې د 500 آسیایي هیوادونو لوبډلې پکې ګډون کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د یو پر وړاندې سیویا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ سټډیوم کې ترسره شوه. د بارسلونا دوه ګولونه پاکو الکسر وهل او د سیویا یو ګول ګوید پیزارو ترسره کړ. بارسلونا د دغه بریا په خپلولو سره د 1 امتیازونو په درلودو سره د لا لیګا جدول په سر کې دی، خو سیویا په دغه ماتې سره 19 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لا لیګا جدول په 5 کتار کې راغی. او د لا لیګا په بل لوبه کې ریال دریت له لاس پلما سره نن شپه 12 بجې او 15 دقیقې لوب لري. د سپورتي خبر نو پای.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې
له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالباقی په نامه د یو متقاعد ستونزه راخسته ده. د وی د په شان په زورګونو متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډیدو لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ستونزو مد کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد عبدالباقی او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د یو مسؤل نظر واوري.
د انصاف پلټکه
روره تاسو آزادی رادیو ته د سل لپاره ټلیفون کړي سم مشکل لري او سو ویل غواړي مهرباني وکړي.
ټول زړه ده چې دا کار هر کار چې د پلان لمخ څخه موجود دي ار څو اداره مکلفیت لري چې خپل هدف ته پر ځان ورس د کال پلان د روبي پلان ماهوار پلان باید مخته ولري چې په دغه میاشت کې زه دغه کارونه کوم په دغه روبه کې دغه کارونه کوم په کال په اخر کې دغه کارونه کوم او نتایج متوقع ده هغه دغه ده چې هر څوک خپل هدف ته ورسیږي. پر ریاست متقاعدین کې هدف دا دی چې متقاعدین خپل حقوق ترلاسه کړي. دا باید نه وي چې متقاعد سهار او ماښام ګرځي سرګردانه پریشانه په مشکلاتو باندې اخته او خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. دغه حقوق په ټول اداراتو کې د همدغه متقاعدینو څخه د دې معاشات څخه محور په ریاست تقاوت یا وزارت مالیه ته د پیسې انتقال شوی دی. دغه پیسې باید د کلنی پیسې باید د دې وزیر روښانه معلومی او په هر روبه کې باید متقاعدینو ته په هر میاشت کې ورته ورسی.
د تقاوت ریاست ته خو به تاسو تللی یاست، وضعیت پکې څنګه ده؟
اوس عمومي ستونزه ده. عمومي ستونزه دا ده چې عمر خپل ریاست تقاوت او وزارت امور کار اجتماعي او وزارت مالیه دی هم دغه یو مشکل دغه کوي چې موږ ته پیسې په اختیار کې نه دي راکړل شوي. تخصیص نشته. دغه تخصیص باید اجرا شي. دغه تخصیص باید دی ته ورکړل شي او دا د هغه وخت د کار محصول دی چې ریاست تقاوت او وزارت کار امور اجتماعي درس پلان نه لري. کدی د متقاعدینو لپاره درس پلان درلودای دغه پسمانی د پیسو به نن په د ریاست تقاوت کې نه وای موجوده.
روره وسوس په دې موجوده حالت کې هغه روانه ستونزه سد چې تاسو ور سره مخ یې.
وس غیر له پیسو ما څه نور مشکلات حل دي. یوازې د پیسو د نه موجودیت له مخې څخه ریاست تقاوت په دغه مشکل باندې اخته دی او دغه دلیل وایي چې وزارت مالیه موږ ته تخصیص نه دی راکړی.
یعنې د خلکو پیسې پاتې دي.
پیسې نور کول کېږي. بل
ستا غوښتنه سد وس چې مونږ له مسؤولو مقاماتو سره شریک کړو.
همدغه ده چې دا متقاعدین باندې زړه وسوځي. دا متقاعدین حقوق ثابت حقوق دي. دا هغه څه دي چې دي پیسې اخیستې دي او اوس یې باید ورته ورکړي. دا داسې دي لکه یو قرض د ادارو له خوا څخه چې ګرځول شوی دي. نو اوس یې ولې په میاشتې باندې ځنډوي؟ نو متقاعدین ته خپل په وخت زمان باندې خپل تقاوت هغه خپلې پیسې تاسو په تفکیک سره هغه ورته سنجوي هغه ورته ورکوي. په دې کې نو مشکل څه شی دی؟ مشکل دا دی چې اوس وزارت مالیه او وزارت امور کار اجتماعي چې هغه د ریاست تقاوت فراز کړي دی باید د پلان له مخې څخه د وزارت مالیه څخه تخصیص واخلي او د تقاوت په اختیار کې ورکړي او تقاوت خپل متقاعدین ته حقوق ورکړي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویاند خاغلی عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریک کړه. خاغلی احمدزی په دې ورځو کې د آزادی رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ته اکثره ټلیفونونه د متقاعدینو لخوا کیږي. دوی وایي ځینې شته چې لسو کلونو او ځینې شته چې له میاشتو راهیسې تنخواګانې پاتې دي. غوښتل مو په دې حق له ستاسو نظر ولرو.
او پوف د موږ سره د کیمرادین دی او خپل مسالې د خبر ورخلي او سیف معزز خلک چې خپل نه ډیر څه خبر من شوی. یعنې موږ همیشه په دغه په خپل وخت زمون به دا کوم کنټرول دی هغه باید سره باید سره هم او باید ورته سره سي نه دا چې دوی باید لري څه سره مخامخ شي. په دې هم څه کول کې موږ د یو شمیر محدود فشارونو متقاعدینو د پیسې دی نو ورته له سره مخامخ شو. موږ بیا هم تکرار ان څه زده د مالی محترم وزارت ته درخواست کړی ده چې له دې د سره په وخت زمان دغه غوښتنه هم عملی شي او موږ ته ونی کو دې د خپل پیسې او ان شاء الله خوښ سمون وکړ.
کومه سپارښتنه چې د مالی وزارت تاسو ته کړی د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه پوره کړی؟
ښه، موږ د مالی محترم وزارت یو غوښتنه درلوده چې به تاسو په لومړي قدم کې تاسو نه ډېر مهم تکای څنګه به تاسو راکې څنګه سیستم جوړونه ده. نو سیستم جوړونه موږ تقریبا د یو غش مې د متخصصینو موږ فکر کړی خلاص شوی ده. تقریبا یو واځي چې دې وسلانه د متخصصینو چې موشنی دغه فاصله د دې هم یو مرحله به تشمیل شوی ده. یعنی موږ شو خو اته در کسان متخصصین موږ بایومټری کړل د خپل دیو ډېر څه مثبت تراخ تراندوی ده. دې مې داده چې د بافي کسان هم موږ فوټ دي موږ یو ټارګټ دې تفاوت ریاست ورکړې ده. وای دا څه محدود یعنی نږدې پیوی مې چې باید بایومټریک پروسې خلاص شي او پر سر از موږ ټول متخصصین یعنی باید ټول دې پروسې د بایومټریک کې د موږ د سیستم له بحث نه یعنی هیڅ څه نه لرو. لیکن موږ مختلفه د مالی محترم وزارت له هم دا ده چې موږ یو غټ شمېر سیستم ساجي ورته کړل نو باید دې پیسې ورته په وخت زمون ورکړي شي. موږ که اوس دې کمبودي وزیدې سره موجود یو نو باید موږ لپاره دې د تیر کلنو کومې ورورتیا یا قزانې سترو دلغه مو هم مرتبر کړی دي د محترم متقاعدینو لپاره. نو هیله مو ده چې زموږ مخکړه او متقاعدین ډیر زیات څنګه لري نو هیله مې ده چې په دې د څو ځله په پام نو د دې پیسې به تاسو سره مو ترلاسه کړئ.
تاسو سره ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به حل شي.
زموږ اوس خپل دین نه هیداري چې موږ ټول ځای مراحل کړی دي. زموږ هیڅ قدم متقاعدین کوم ستونزه نه لري. موږ خپل ټول پروسس د کارونو خلاص کړی دی. یا وزنی ستونزې اوس موږ مخامخ یو هغه د 25 کلنه متقاعدینو پیسو د نشول لوبد سره موږ تکرارم په توګه د مالی محترم وزارت څخه غوښتنه کړې هیل مدد سوغې موږ سره په دې وخت کې لکه زړه ته زړه مرسته وکي او زموږ د پیسو سره راکړه.
دا ستونزې مو د مالی وزارت سره هم شریک کړه. د دغه وزارت مالی اداري مرستيال محمد آقا کوستانی وویل
یا دو بخش دارن، یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن.
خاغلی کوستانی وویل متقاعدین دو برخی دی، یوای ملکی ده چه 6.3 میلیارد افغانی بودجه لری چه دیر برخی ده کار و طولینیز و چار وزارت تاور کرد شوی او بله پوزی برخه ده چه داغی لپار 15.5 میلیارد افغانی لری چه 2 میلیارد لگولی و 3 میلیارد پاتی دی.
دوازش مصرف کردن 3 میلیارد ازی مانده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د افغانستان متقاعدین د دوی د تنخواګانو د زندیدو لامل شکایت کوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د متقاعدینو د پروسې د شفافیت په خاطر د بایومټریک لړۍ پیل کړي چې اویا یا 80% بشپړه شوې ده. دوی وایي د دې پروسې له بشپړېدو سره به روانه ستونزه په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورک کس د همدغه پروګرام په مرسته خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وره.
بله السلام علیکم سلیم صاحب، د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. یل د چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. مرداغه ګران ورور چې ورک شو صدیق الله خپل زنګ وهلی یو مرداغه سره اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو د همکارانو سره یو جهان مننه. د دې کور او دان زموږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادۍ راډیو د اورېدونکو څخه یوه هیله او غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي د دې څخه هیله کوو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي ځکه که د چای او عجز ورکسو وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووي چې هغه عجز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وي. مننه ازادي راډیو زنده باد. تخته خمان عزتله زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت خطا سو شټی کی ته اشاره وکړه چې ډېر وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا د چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوس ورځي او شمیر نور دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلی چې خپل کورنۍ لري دی او ورکسوي دي د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زه رحمت جان د کندهار ولایت د سر په تماس کې يم د ورکسو عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولیو د ګلمیر اکازي د لانور د ورور په نامه یو کس پکارو هغه کس ته په بولده کې په بوستا کې اسکر دی چې رز مشتره پلان نشمره باندې اړه کوي چې تاسو کولای شئ مشتاسته خپل نفر د سیم خو سي پر اړیا اته تلويش یو دیش څنګه سو شپوش تلويش مننه د لنډي نه ویری الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده سلطان محمد په نامو یو کاسو سمګ کوچان وو یا کوچان سره بغرځید بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرس بیا ښه خیرات پسې وک خو د بده خبره کوله چې زه د باغلان يم په پښتو نه ویله اصل نه پارسیبان و سلام
بلې سلام علیکم هغه اخورکی چې د جوازیان دا ولایت څخه خورکی تماس نیولې و چې زما میرا ورکسته و دي نو ما درې یو نفر دلته شتون لري نو هغه دا څو کال کې دلیلې په کندوز کې نو ورته خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به دغه
علامه باندې متصل معلومات ورکم سلام علیکم مله نور ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم 0 5 3 5 3 5 شمیره ور بیا ویم 0 5 3 5 3 د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت رنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم مشکر یو شنی راغلی دی تقریبا 15 ورځې کېږي خپل نوم احمد جان دی غایب شه دی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبر د مصر تماس ونیسي چې پر اویا 0 5 0 15 5 0 السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې و دی وایي چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی یو دغه ورو که زما ژغ اوري په لاندې نمبر د زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي یو پار وسوه اتنوي 5 3 2 4 بلش نراسه پر 0 3 3 4 8 یا خپل نمبر مشته راګي درادیو په دغه کله ته مهینه کې چې مش پیغام نشر کی
رادیو ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زامیر محمد دی ما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورکسه وای دا پرون په تلنې مې بجې باندې دی تاسو دی رادیو ازادي دی پښتو لاري څخه یو نفر تاسو ته اعلان درکړای وو چې عمران نامه نو نسکلن شل کلن الک ده کنداري زبه کوي عمران نمیږي لما سره دا وکاله تکاله کیږي لما سره ده دا کس نوم او لمبر ماته معلومات را نکړل لکه محترمه څخه هیڅ کوم په داتنی مو بجودې اعلانو دی پښتو د عمران په نامه سره دا کس سره ده د خپل نوم او ځای او لمبر ماته توضیحات راکړي صدا عمران دی ما زوی د خبرغندې ولایت د جخصای څخه نادر کڅوې د پاتر د خلل د دماغ غلط پن خواهش کوم صدا دی ما زوی د لتا چې خواهش کوم ماته معلومات راکړي و سلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوي زبې لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی
بلې صدا السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دی کړي بوغ ماده د پښتنه کړي دا وکاله کړه تو کال کې چې خپل
ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شاید چې دا سړی یاد باد دي چې څو د دغه بالا مرغاب دي، څه شي دي، سرپل دي، څه شي دي، خو د دغه ولایتو د منطقې بولم په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د نهه کالو پورې داسې عمر دی، خونډکۍ ځوان دی، چې هر څوک د دغه په عکس کې معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام، خدای په امان.
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده 0 او 5 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمیره ور بیا وایم 0 او 5 شپږ 5 څلور 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي، څو نور دوستانو کولای شي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
سلام علیکم، زه د کاتساوله خزابل سوالین عزیزم. دلته یو خزه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا د 1.5 کاله کېږي چې په خزابل سوالۍ کې ده. نو که هر څه د خپلوانې نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 و 0 اته 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، د ګډ نه سلام خون خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو څه معلومات یا بل چا ته، یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دا زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته جهاد وي چې مفید خبره کې خدای دې خیر کې دی.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 0 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 0 3 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
ماجه زهري راځه زه رمضان ورم ما یدوا کرګام ورک چې نام ما دغه دي دا فنان او د منان په نام لري زم لا د سګې په نام خپل ولا کتنې کې نه نه لا به سر دې اجه ښکاله کېږي دلته سره مو کډان ورک ته ورک شي نو زه په خاورې سونې ده
السلام علیکم، زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت نه د علي دوله سوالی د کوپه کې د سیمه سره ستاسو په اړیکه کې ما زما د یو اخش زیدی د 2 کاله کېږي چې د کور څخه نه دار کسوې دی ورک دی مرشته اڅ پته نه باندې وي چې تمړې کجوند نو ستاسو د رادیو د کارکون سره د هله کوم چې مرشته په لند وخت کې د مرشته پیغام نشي کې مرشته معلومات راکې د دغه د ټلیفون شمیره ده راته زنګ مرشته وي د پلار نه مه اجازه مکا دی د زینم د ورور نه مه سلام احمد دی یو نیکه دی یو شیر دی زما نوم ملتان دی
د کوپکی د سیمه سره ستاسو سره په اړه کې کوم بیا چیر مشته پلانډ وخت کې دا پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، محمد رسول اتلس کاله کېږي، نعمت الله پنځلس کاله کېږي. ولایت دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورو چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال را کې شرمې دې ترلاسه کړي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر اتات اشتات نود شش اشتاد اف چهار.
ما روز شل کاله عمر لري دا درخیم پر او دې ورک دې دوه کاله تنور می سیو سیو کی کتا سر پته رسی می نه دی بالا سر کتا تا سر پته دې سمیر زنګ وه صفر اتا یې جن پاله سر سلوات او دې
بالیا. السلام علیکم. السلام زابط ورک شمل زول سوالی و چدن گزمار کاکا زوی ورک تقریبا شل کال کیج نه درک سم یا کدز ما خپل از ما زغ اور یم یز زمر گری نو دی غشمیر د زنګ و سفر و سو تلو تلویش و نیوی بن ز پنزوس و نیوی. والسلام.
الو السلام علیکم. زه زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوې میاشتې دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه څه ولي ټلیفون یې بندې که چیرې دی یا د داورې انډیوالان زما غږ اوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. صفر اویا وایا تلور سو واویا تلور تلویش جو وسی.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د جاول حق دی، د ملا شمه خون زوی دی، د بندې کجکي د ولسوالۍ دی، د بګالخیلو د کلي دی. دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې اوویشت کاله دی. داغه که چاته معلومات یا ته استفاده یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په حق نه او معلومات ولري موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي. صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو. وسلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام. از فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی نوم یې ولایت خان ولدی اطلس خان د پاس پچیر اوسیدونکی دی. یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهی. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه یا یو اتیا شپاڑس اتو سوا نه پنځوس. شمارا بیا تکراروم صفر دوا بیا یو اتیا شپاڑس اتو سوا نه پنځوس. دا به مو ډیره ډیره مهربانی وي چې دغه سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نیراده.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات نو په دې شمېره دې زنګ ووي. صفر اویا دریش نویش پک سوا دو دیش.
بلی السلام علیکم. زد آزادی را دوی تو لکار کنگ تا سلامو نوائم. بعد سلام زما یو اخشه ورکتی چی دا جابدالعزیز وی دی دا عبدالستار پنامه دی. زد هلمن ویلا دمساکلا و رسولین استاس را پاڑی کم که دا پا حق لحوان سوک معلومات لری مصدی پداش میرا باندی زنگ ہوئی. زمور دا پسیو نمبر دی سپر دوا سپر دوا آتا پینزه بیا دوا پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووایي. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان بلی.
السلام علیکم. زه اسمه اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا کریم دی دامه زوی دی نامه نومیږي د بر کار کې. دا نه درکه شوی دی کار چاته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ وي صفر اویا اولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمودالله په نامه دی. ما ته یې په زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخوند د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو عمه زوی دی خان محمد بمیږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی وي معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله او قدردانی هم کېږي.